واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جب ریڈیو دے
ستړي مشهید دا د وایس اف امریکا دیو دا نن د جمعې ورځ د کال 2023 د اپریل د میاشتې 23 نیټه ده. د خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د وزیر اعظم شهباز شریف مشرۍ سیاسي او عسکري قیادت باندې ګډ قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د بے باوري تحریک کې د امریکا د مبینه کردار سره تړلي مراسله جاج اخیستل کیږي. بلخوا کابل کې پر ملکی خلکو د خونړیو بریدونو پر ضد احتجاج. طالبان وایي د مزار شریف برید ماستر مایند یا تراه یې نیولی. بلخوا د روسیې ولسمشر د هغې ادا په غبرګون کې چې ګواکې د اوکراین ماریوپول ښار یې نیولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې په محاصره شوي ښار ماریوپول کې د دوی مزاحمت دوام لري. سرټکی تاسو واورېدل. وجو د خبرونو تفصیل ته. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ سیاسي او عسکري قیادت باندې ګډ قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د بے باورۍ تحریک کې د امریکا د مبینه کردار سره تړلي مراسله جاج اخیستل کیږي. د امریکا حکومت سواره د عمران خان حکومت راغورځولو کې د لاس وهنې تورونه بے اساسه ګرځولي. او د پاکستان د پوز ویان جنرال بابر افتخار هم د عمران خان حکومت پر ضد بے باوری تحریک کې د بهرنی سازش امکان رد کړی دی. بل اړخته تحریک انصاف د مراسلې د پلټنو لپاره د سپریم کورټ حاضر سرویس جج په مشرۍ د کمیشن جوړولو غوښتنه کړې. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د پېښور، کراچۍ او لاهور جلسو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان غوښتنه وکړه چې سمدستي انتخابات دې ترسره کړی شي. هم په دې حال کې د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې انتخابات به په خپل وخت کیږي. او په یو بل خبر کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په یو وسلوال برید کې یو پوځي افسر وژل شوی او ورسره بل سرتېری ژوبل شوی دی. د پاکستان پوځ ویلي تیره شپه په 21 اپریل د بلوچستان صوبې په خاران سیمه کې په امنیتي پوستا ترهاګر برید شوی دی. پوځ ویلي د اواران علاقې سره نږدې د ترهاګرو سره نښته شوی ده. د پوځ تر مخه د ترهاګرو سره پنخته کې یو پوځي میجر شاهد بشیر وژل شوی او بل سپاهي جوبل دی. په بیان کې داوا شوی چې ترهاګرو ته هم په غټه کچه تاوان اړول شوی خو د دغه تاوان تفصیل یې نه دی ویل شوی. د دې برید ذمواري تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستی. اخوا په مزار شریف، قندوز، کابل او ننګرهار کې په پرون شو چاودنو کې قابو 3 تنه وژل شوي او لسګونو ټپیان دي. کابل کې پر ملکی خلکو د خونړیو بریدونو پر ضد احتجاج شوی. طالبان وایي د مزار شریف برید ماستر مایند یا تراه یې نیولې. ملګرو ملتونو، امریکا او پاکستان په افغانستان کې د پنجشنبه یا زیارت په ورځ د حملو غندنه کړې او پکې پر مرګ جوبل خواشینی ښودلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرونی حملې غندلې دي. یوناما تر ماښام په ټوټر په بیان کې ویلي چې پر ولسي وګړو روستي بریدونه د اندېښنې وړ دي. د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د پنجشنبه یا زیارت د ورځې په 14 کې وجل شو شمیر 15 تر رسیدلې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرنګي چارو رئیس سبی الله مجاهد د اپریل پر 20 پر ماښام رسنیو ته ویل چې د اهل تشیع په جماعت کې د ماسپخین لمانځه پر مهال په 14 کې لسګونه کسان جوبل شوي هم دي. د هغې حملې ذمواري اسلامي دولت یا داعش خراسان ډلې په غاړه اخیستې. بل پلو طالب چارواکي وایي په مزار شریف ښار کې د اهل تشیع په جماعت د پرونی برید ماستر مایند یا تراه نیولی دی. د طالبانو وایي زبی الله مجاهد رسنیو ته وویل یاد کس په دې ولایت کې د داعش مسول او د دې بریدونو ماستر مایند یا تراه وو. او په یو بل خبر کې د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې په محاصره شوي ښار ماریوپول کې د دوی مزاحمت دوام لري. ولسمشر زلنسکي دا څرګندونې د اپریل پر 20 د روسیې ولسمشر د هغې ادعا په غبرګون کې کړې دي چې ګواکې د اوکراین ماریوپول ښار یې نیولی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن دعوه کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا 2 خطو وروسته د ده په وینا آزاد کړی دی. هم په دې حال کې امریکا پر روسي نور بندیزونه لګولي. کیف د ځانګړو خبرو وړاندیز هم کړی دی. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر جو بایدن د اوکراین لپاره د 1.3 اربع ډالرو د مرستو د اعلان پر وخت د پیوټن پرونی داوا د شک وړ بللې او تر پوښتنې لاندې راوستي. بایدن بیگا ویل د پیوټن په داوو سربیره داسې هیڅ شواهد نشته چې ګواکې ماریوپول د بشپړ سقوط شوی وي.
د وایس اف امریکا جیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اردوونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ سیاسي او عسکري مشرانو باندې ګډ قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د بې باورۍ تحریک کې د امریکې د مبینه کردار سره تړلې مراسلې جات اخیستلې شوې. د امریکې حکومت څو ځلې د عمران خان حکومت راغورځولو کې د لاسوهنې تورونه بې بنیاده ګرځولي او د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار هم د عمران خان حکومت خلاف د بے باوری تحریک کې د بهرنی سازش امکان رد کړی دی. بل اړخته تحریک انصاف د مراسلې د پلټنو لپاره د سپریم کورټ د یو جج په مشرۍ کې د کمیشن جوړولو غوښتنه کوي. نور حال پی د اسلام آباد نه د یو خبريال پیر ولا اشاره کوي.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې دونکو کمی سلامتیه کمیټې غونډه کې درې واړو ځواکونو مشرانو اړوند مرکزی وزیرانو ګډون کړی دی. دا په داسې وخت چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان دغه مراسلې د پلټنو لپاره د شهباز شریف حکومت په مشرۍ کې د کمیشن امکان رد کړی دی. وتلې خبریال او سیړونکو امتیاز عالم وایي که د کابینې کمیټې دا ځل هم په ښکاره ټکو د بهرني سازش امکان رد کړي نو بیا به هم عمران خان او د هغه تحریک انصاف ګوند دا معامله دومره په اسانه نه پرېږدي.
چاہتے یہ ہے کہ یہ معاملہ پور پکڑے، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کمیشن بن جائے کہ کمیشن تو کئی سال کام کرتا رہے گا اور یہ چلتا رہے گا. آج یہ بیان آیا، کل یہ بیان آیا، پرسوں یہ آیا.
اغول تحریک انصاف ځکه خود خط په معاملات سپریم کورټ دی او جج په مشرۍ کې کمیشن جوړول غواړي چې راتلونکي ډیری مودې پورې د شخړو ژوندۍ او ساتي او د دین سیاسي ګټې پورته کړي. د تیرې میاشتې په یو دیرشمه نیټه باندې د اغې وخت وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې کمی سلامتیا کمیټې اعلامیه کې دغه مراسله باندې تشویش څرګند کړی شوی و او دغه وخت کمیټې د پاکستان کورني معاملاتو کې د مداخلت په سر د امریکي حکومت ته احتجاج اولو پریکړه هم کړې وه. پخوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه تحریک انصاف ګوند داوه کوي د هغوی حکومت بهرني سازش د لارې ختم کړی شوی دی، خو د امریکا حکومت څو وارې دا الزامونه بې اساسه ګرځولي دي او تر دې چې سر وځړوان دي د پاکستان د فوج ویان جنرال بابر افتخار هم د بې باورۍ تحریک په شا د امریکا د سازش کېدو امکان رد کړی و.
اعلامیہ کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا، اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں اگر اس پر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیہ میں، میرا نہیں خیال.
پینڈے فوجی مرکز کے مطبوعاتی کانفرنس تا وینا پوخ جنرل بابر افتخار ویلو د کابینه سلامتیا کمیټه غونډ اعلامیه نه پډاګه کیږي په دې کې د بهرني سازش ذکر نشته دی. جنرل بابر افتخار د امریکای لخوا پاکستان نه فوجی اړې غوښتلو خبر هم بی بنیاد ګرځولیو. د تحریک انصاف ګوند الزام دی چې د یو آزاد خارجه تګلارې خپلولو، امریکای ته اړې نه ورکولو او د روس د سفر کولو په سر عمران خان ته سزا ورکړی شوې ده. خودور وزیروان د یو شخصي ټي وي سره خبرو کې د عمران خان نږدې ملګری او پخوانی وزیر فواد چودري په خلې کړو کې د پاکستان فوج سره د دوی اړیکې نوې خرابې شوې نو اوس به هم دوی په اقتدار کې وو. تیر شپه لاهور جلسې ته وینا په وخت وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د بهرني سازش الزامونه تکرار کړي وو. دې سره عمران خان ملکی ادارو ته دا پیغام هم ورکړی که تاسو خپل غلطي سمول غواړئ نو پکار ده چې ملک کې نوې انتخابات وکړي. عمران خان د سمدستي انتخاب انتخابات و دخپل غختن پا سر پراتلون کی که اسلام آباد پل اعتجاجی لاریون اخکل و اعلان هم کرده ده ده تخ برگون که ده اطلاعات و مرکزی وزیر مریم اورنگزیب عمران خان با نخپل درینیم که علاوات که پاکستان ده معاشی تباهی خکار کولو و ملکی خزانه لوتولو تورو نلگولی ده مریم اورنگزیب ویلی انتخابات با پخپل وقت کی گی او ده که با عمران خان تا ماتی کی گی پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد
دا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا وقت نہ لڑکے دو ورستو پتھیرو پنجل سورجو کی دا درو صبح پ مرکزی خارونو کی درے جلسی کڑی دی ترے والے جلسے دش پہ پخت چھوی اور درے والوں کی عمران خان اگدی وینا بھی او نزد یو شان تورونه لګولی دي د وی او ای دی خبريال عثمان خان د سړونکو نه پوښتلی چې یاد جلسې د شپې ولې کیږي په جلسو کې برخوال څوک دي او د عمران خان په لویان دا جلسې څنګه خای
په پاکستان کې په لومړي ځل په پارلیمان کې باور بایلون کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان جلسې د شپې کیږي او په غټو خانونو کې کوي د زیاتره سیړونکو په وینا د جلسو ګډونوال هم د خارونو اوسیدونکو وي په دې حق لا د پیښور اسلامي کالج په هنتون استاد شانواز مشال وی او ای ډی وته وای لدی په شا ډیر علتونه دي
پچې دا د لګ انسانانو سترګو نظر ته دوکم ورکول د لپاره اسانه وي لګ ډیسپشن راولي کنه نو دا بحث چې کله شروع شي چې خلک څونه راغلو نو کفرس ک د روزي جلسې سوی نو بیا په هغه کې ته خلکو ته نشي ویلای چې خلک څومره راغلي خلک په خپل ویني چې خلک څومره راغلي او د شپې بیا دا چې هغه بیا په تا باندې ډیپند ده تا منحصر ده چې تا خلکو ته څومره وی چې څومره خلک راغلي
دا اپریل په لسما د حکومت د ختمېدو وروسته عمران خان په دریو غټو خارونو کې خپل مینوالو ته ویناوي کړي او په دغه جلسو کې عمران خان او د هغه د ګوند نور مشران د بیا انتخاباتو غوښتنه کوي د سیاسي مخالفینو لپاره اکثره سپکې کلمې کاروي د حکومت ختمولو تور د کوم ثبوت پرته په امریکا لګوي او ناس تو خلکو ته وای چې عمران خان بیا وزیر اعظم کړي خدا سي کوم پلان نه ور کوي چې کله په دویم ځل واکمن شي نو سبا کوي د پیښور په هنتون استاد درویش پریدی وای د مخکنی وزیر اعظم عمران خان سره د راتلونکو د پاره هیڅ ډول تګلار نشته نو ځکه د خپل تیرو ناکامۍ او پټولو د پاره د سازش او امریکای پر ضد خبره کوي
د سټیټس کو پالیټیشنز فوج پکې شامل هغه د انټي امریکانیزم د مخکنه په دیولس کې یو کاروندې کړي و اغه فصل زرغون شوی دی خاري بے روزګار ځوانان او پیغلی دا غوی د پاره د غناری بیا ډیر اټراکټیو دی چې کم یو فاشیستم تر اخره پاپولیست تر اخره دغه قسم ناری وکړي بیا دوی خپل ناکامۍ پټولو د پاره اغه تور په بل لګوي چې د دوی د وژنې مونږ ناکامه پاتې یو
دا یاد جلسو بل مهم اړخ د عمران خان او د هغه د ملګرو په ویناو کې ډیر جذبات لیدل کیږي او کله کله داسې خبري وکړي چې د جلسي ورسته پری سیړون کې نیوکه لا زیاتې کړي په دې حق لا د مردان عبدولی خان په هنتون استاد ډاکټر عبدالشکور وی وی ډی وتوای چې د توشخانی د کیس تر څنګ د عمران خان نور یو شمیر خبرو او بیانونو کې خکارا تضاد په نظر راځي ځکه د نیوکو سره مخ
چې د یو طرف ته دا وایي چې امریکا په دې کې لاس درلودو بل طرف ته د پاکستان اسټابلیشمنت باندې نیوکه کوي د خپل ایاله د چکم تاریخ وګوره د سابقه ژوند نو یو خدا غټ تضاد دی کده اوس هغه په مونږ په نظر کې وساتو د والا کردار تیر او د چکم تاریخ پاتې شوی دی او د اوس د مدینه ریاست خبره کوي نو دا یو غټ تضاد دی بل دا چې د هغه په بیان کې خو وایي خو هغه د رینیم کال یا سلور کال د چکم حکومت او پای کې په یوځای کې مونږ ته په نظر نه راتلو بلکې د خلاف وره کارونه کېدل
د کال 2019 نه تر اوسه د عمران خان سیاسی مخالفین او اوسنی ائتلافی حکومت غړو به اکثره جلسی جلوسونه کول دوی به تیر ټاکنې جالی بللې او بیا ټاکنو غوښتنه به کوله خو اوس وایي د راتلونکو ټاکنو وړاندې به انتخابی اصلاحات کوي ائتلافی حکومت تر اوسه کومه ځوابي جلسه نه ده کړي خو مشران او پلویان د عمران خان بیانیه او د هغوی په وینا او ځینې بی ثبوته ادعاو ته په سوشل میډیا ځوابونه وایي په اسلام آباد کې مېج د پارلیماني چارو کارپوهه کوریش خټک وایي عمران خان په سوشل میډیا د خپلې پارٹی د پاره کوم مهم پیل کړي هغه به پراتونکو ټاکنو کې تر ډیره حدا ګټور وي خو زیات انحصار به د پاکستان د اسټابلیشمنت سره په اړیکو وي
په خوانو الیکشنو کې مونږ دا کتلی دي کله چې پاکستان تحریک انصاف سره زموږ لسکري ادارو حمایت نه نو باوجود د دې نه چې دا پارٹی په ځوانانو کې ډیره مقبوله و عمران خان یو ډیر مقبول لیډر او خو دا غي انتخابي کارکردګي دومره خنه و نو دا ځل به د یو ټیسټ کیس چې اوله خدای دې عمران خان د دې تناو د عسکري د روسره چې دغه کم تناو او مخالفت ته هغه ځان څنګه ساتي.
د عمران خان د حکومت د ړنګېدو لا 15 ورځې نه پوره کیږي او دا ښکاري چې پلویان د حکومت ناڅاپه او د مودین وړاندې ختمېدو قار دي. سیاسي سیړونکو پام کوي چې د پخواني وزیر اعظم پلویان لا پتهوده کړي او راتلونکي څو میاشتې به ښایي چې عمران خان به دوی څومره فعاله وساتل شي او دا به هم کتلی شي چې اوسنی حکومت تر کومه حده سیاسي هوا په خپل ګټه کارولی شي. د همکار عبدالرزاق سره عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. پاکستان کې سلونکو وایي چې مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام همیشه د مذهب په نوم ووټ اخیسته او تر واک پورې به رسیدلې دي. په نوې جوړه کابینه کې هم د خیبر پښتونخوا د پارټۍ په سر تر ټولو زیات د جمعیت علما اسلام ګوند غړي راغلي دي او په صوبه کې په تیر بلدیاتي ټاکنو کې هم ګڼ شمېر څوکۍ ګټلې دي. په دې هکله نور حال د ډیوا خبریال ارشد مومن په دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې په نوې جوړې شوې کابینه کې څلور وفاقي وزارتونه جمعیت علما اسلام ته ورکړل شوې دي او د قومي اسمبلې د ډیپټي سپیکر چوکۍ هم د ګوند ته ورکړل شوې ده. جمعیت علما اسلام په تیرو ټاکنو کې د مذهبي ګوندونو اتحادیه د ایم ایم ای د سوري لاندې برخه اخیستې وه او دولس د قومي اسمبلې چوکۍ ګټلې وې. په دې اتحادیه کې جماعت اسلامي ګوند نو شامل. د عمران خان خلاف د مخالفو ګوندونو د اتحادیه مشري د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کوله. سیولونکو خادم حسین وای جمعیت علما اسلام تل د مذهب په نوم سیاست کړی دی او د پښتنو قومي ستونزې په شاغورځه ویلې دي. نو موږ ویل دوی مذهبي ناره وخت د رسیدو د پاره د وسیلې په توګه کارولې ده.
پاره کې پاکستان او اسلام کنا پاکستان د مذهب په نوم پاکستان او بیا د شریعت خبره نو دا ټول خبر په بنیاد دي تر اوسه پوری سیاست کړي دي او اوس هم سناسي شکل کې کوي.
سیولونکو وای د جمعیت علما اسلام په خیبر پښتونخوا کې زیاتیدونکو سیاسي اثر رسوخ په تیرو شو بلدیتی ټاکنو کې هم ولیدل شو. د ټاکنو په ولنی پړاو کې تر ټولو زیاتې درش د تحصیل مېر او چیرمن چوکۍ جمعیت علما اسلام ګټلې وې. په دغه ټاکنو کې و چوکۍ ملت پال عوامي نېشنل ګوند ګټلې وې او په خیبر پښتونخوا کې ملت پال قومي وطن پارټۍ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو چوکۍ هم په ډومبي پړاو کې نو تر لاسه کړې او نه په وسنی وفاقي کابینه کې کوم وزارت تر لاسه کړی دی. سیونکو وای دا پراتلونکي کې په صوبه کې د ملت پال ګوندونو په وټرانو اثر پرې باسلې شي. د پیښور د اسلامي کالج په هنتون د سیاسياتو د څنګه استاد شانواز مشال دی ریډیو تو ویل په مولانا فضل الرحمن د تور دولاند نه لګي چې په هر حکومت کې د دوی برخې که هغه د بنظیر بټو حکومت وي د مشرف او یا د پاکستان مسلم لیگ نون حکومتي. شانواز مشال زیاته کړه جمعیت علما اسلام ته به حکومت کې برخه خستل او په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې راتلل نزدېتی ګټه پر راتلونکو ټاکنو کې رسیدي.
په افغانستان کې طالبانو حکومت ته نو دغه ټول شینو ګټه چې دا ټیک ټاک نظریاتي تور شیدا هغه جمعیت تملاو شوې ده.
د جمعیت علما اسلام د مذهب په نوم وخت تر لاسه کولو پاړه د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر الله اکرم خان دورانی د ګون ویان جلیل جان نوی ټاکل شوی وزیر عبدل شکور او د مولانا فضل الرحمن رور عطا الرحمن سره مو د ټلیفون د لارې د رابطې هڅه وکړه خو موبایل یې یا بند راتلی او یا د سیګنل نشوالی لامل نه ملاوي دی چې له وجې د دوی نظر معلومولو کې بریالي نشو. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. د افغانستان مزار شریف، کندوز او کابل په پرونیو چاودنو کې تر دېرش زیات کسان وژل شوي او پوښه او یا کسان په دې کې ژوبل شوي دي. داعش تندرو ډلې د بلخ د چاودنې ذمواري منلې ده. طالبانو ویلي د دې ډلې یو مشر یې نیولی دی. ملګرو ملتونو، یورپی یونین، پاکستان او په افغانستان کې دننه د دغه چاودنې په کلکه غندنه شوي او نن د دغه حملو خلاف احتجاجي مظاهرې هم شوي دي. نور تفصیل تاسو زموږ همکار بارکوال میاخیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف شار کې د شیعه مسلمانانو پر جماعت په پرونی چاودنه کې د طالبانو د یو چارواکي ذبیح الله نورانی په وینا 25 تنه وژل شوی او تر شپېتو زیات ټپیان شوی دی. د دغه بریدونو او درې ورځې وړاندې په کابل کې پر یو سکول باندې د برید په ضد نن د کابل په دشت برچې سیمه کې احتجاجي مظاهره شوی او احتجاج کوونکو د عامو خلکو د وژنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. داعش خراسان ډلې د شیعه مسلمانانو پر جماعت د پرونی چاودنې ذمواري منلې ده. د ای پی خبری ایجنسی د خبر لمخې داعش خراسان په خپل بیان کې ویلي په سی دکان جماعت کې چاودیدونکو مواد په کڅوړه کې ایښی وو او د ریموت کنټرول په وسیله هغه وخت چاودلې چې خلک پر لمانځه ولاړ وو. دې ډلې داوه کړې چې په چاودنه کې تر سلو زیات کسان ټپیان کړي دي. طالبان وایي په مزار شریف شار کې د پرونی چاودنې په تورې د داعش خراسان ډلې یو پخوانی غړینه ولې دی. د ای پی د خبر لمخې په بلخ ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ادارې مشر ذبیح الله نورانی ویلي د بلخ ولایت لپاره د داعش خراسان پخوانی مشر عبدالحمید سنگریار پرون په مزار شریف کې د برید په تړاو نیول شوی دی. ملګرو ملتونو، یورپی ټولنې او امریکای په افغانستان کې ورستي برودونه غندلې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په مزار شریف شار کې پرونی چاودنه په کلاکو ټکو غندلې او د طالبانو له حکومت او د دې هواد له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې او تسلیت ورته ویلې. شهباز شریف په یو ټویټ کې لیکلي هغه کسان چې د روژې په دې مبارک میاشت کې دا وحشیانه کار کړی د افغانستان او اسلام دشمنان دي. د یورپی اتحاد د بشری څانګې یو مشر مایکل کوهلر هم په افغانستان کې د روسي بریدونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د خلکو وژنې ودروي او د شخړو سوله ییز حل ولټوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما هم د مزار شریف برید وحشتناک بللې او ویلې دي په عبادت بوخت عام خلک په نقشه کول د غندنې وړ عمل دی. یوناما په یو ټویټ کې لیکلي د ملکی وګړو پر وړاندې ورستي بریدونه په افغانستان کې د یو اندېښمنونکي رجحان ښکارندوی کوي. دا ډول بریدونه باید ژر تر ژر پای ومومي او لاملینو سره باید حساب وسی. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې پر ورستوي بریدون اندېښنه شولې او پر عام خلکو د بریدون د پایترسېدو غوښتنه کړې ده. د وزارت ویان د نت پرایس پرون رسنیو ته وویل دوی د قومي او مذهبي لژکیو په ګډون د ټولو افغانانو ملاتړ تجمندي. ای پی خبری ایجنسی وایي تیر کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې داعش خراسان په دې هیواد کې د یو شمیر بریدونو ذمواري پر غاړه اخیستي او وایي د دې ډلې مخنیوي د طالبانو لپاره ستونزه من کار دی. رپورت وايي د تیر نومبر په میاشت کې د طالبانو د استخباراتو څانګې په ننګرهار کې د داعش په ضد ګڼ شمېر عملیات کړي دي. د ای پی په وینا له نومبر میاشت راهیسې په افغانستان کې د داعش خراسان په فعالیت کې کمی لیدل کېده خو په وروستیو ورځو کې په افغانستان او پاکستان کې حمله زیاتې کړي او زیاتره یې په کشیا مسلمانان په هدف کړي دي. بارکوال میاخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. د افغانستان په خوست او کونړ کې د پاکستان لخوا شوو بمباریو خلاف د خیبر پښتونخوا په بند کې احتجاجي پرلت په څلورمه ورځ هم روان دي. بل خوا ته د خوست نه د شمالي بلوچستان کډوالو وی او ای ډیوا ته ویلي چې د بجل شوو کسانو کورنۍ غریب دي او د خوراک څخ سره د وران شوو کورونو ملبال لرې کولو لپاره امدادي مرستو ته ضرورت لري. نور تفصیل د سیمینا د ریوه خبریال ادنان بیٹنی په دې ریپورت کې راکوي.
د افغانستان خوست نه شمالي وزیرستان کډوالو وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي چې د وژل شوی کسانو کورنۍ غریب دي او د خوراک شاک سره د ورن شو کورنو ملبا لري کول لپاره امدادي مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې میژن شمالي وزیرستان یو کډوال اسمت الله اویل په هوایی بمبار کې د خلکو کورونه وران کړل شوی چې د ځای تاوان سره زیات مالی تاوان هم شوی دی.
دغه کورنۍ چې څومره گاډی وی کورج کې څومره سامان چې آهار شای ختم شول، نو دا کورنۍ چې کومه دا ډېر سخت ستونزو سره مخامخ دي. هیڅ څه درا کې نشته. خو موږ د خپل حکومت نه د پاکستان نه دا اپیل کې موږ چې څومره خلک دا اپیل وته کې کښله امداد دې سره وکړو.
ایو بل کډوال مصطفی اول د کورنۍ په ډاګه پرتی دي د سر سورې لري او نه په حکومتي کڅو کومه اسانتیاشته چې د وران شوی کورونو نه د دوی لا دشوي سامان نه را وباسي.
ګری نه ویدای لړل چې ګاډي ویدای لړل مونی نه ختم شول، بسترای ختم شو، د کیری چې سمرا څو د دوه خپل ځای ایجاد واغه غوند منځل وړو ختم شول. د خلک هر څه ته ضرورت لري. دلته داسې حکومتي تنظیم نشته چې هغه ته خپاری یو شی بل شی بل ډیزر ورشي هغه سا کاسونی زره رکشلی وای. دلته دغه خلک د بره خال ګرځا کو
په خوست او کونړ کې د پاکستانی جټ الوزکو د بریدو پرځد د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې د مداخل کبیلي خلکو احتجاجي پرلت هم نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې د دې پېښې د پلټنې وشي. دوی دا دعوه هم کوي چې په خوست کې په دغه پېښه کې د شمالي وزیرستان یو څلوېښت کډوال وژل شوي، سپکشي اته زنانه و کامي مشران او دوه ویشت ماشومان شامل دي. د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په دې برید کې د شلو ماشومانو د وژل کېدو تایید کړی او ویلي په وژل شوي ماشومانو کې پنځلس جنکۍ او پنځه هلکان شامل دي. په بنو کې د شمالي وزیرستان مداخل کبیلي خلک د پرلت په داسې حال کې کوي چې د ملک وزیر اعظم شهباز شریف تیره ورځ د شمالي وزیرستان سفر کړی او سفر پر مهال مشرانو د خوست پیښې سره په علاقه کې د ناامنۍ د مخنیوي او د کډوالو د واپسې غوښتنه کړې. خو دوی وایي وزیر اعظم په دې پیښو غلی پاتې شوی. ورسته شهباز شریف په ټویټر په پښتو ژبه کې لیکلي په شمالي وزیرستان کې امن او امان زبر د ملي پوځ او د قبایلو د مثالي قرباني او شهادتونو ثمر دی. د دهشتګردۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان په پرتله بل هیڅ هیواد نه دی رسېدلی. زموږ خپلو عسکرو او هیوادوالو ته د دوی جرأت په اړه سلام پېښ کوو. وزیر اعظم د ملي جمهوري ګوند مشر محسن داوړ په خواست د شمالي وزیرستان سفر کړی و. خو په بنو کې د احتجاجي پرلت وینا پر مهال محسن داوړ وویل وزیر اعظم ته په ډاګه دا خبره کړې چې په خوست کې ظلم شوی، سپکشي وزیرستاني کډوال په هوایي بمبار کې وژل شوی او دغه پېښې د پلټنې وشي.
نن د دې سیاسي مزاحمت ته وجنا خبره دې ته رسیدلې ده چې د نیو میس کم از کم د میشتو په بیان یاشه ملګری شو. د نیو میس هغه خبره کوي چې موږ زه ته سره د تا ټول واقعیت چې موږ د ریکارډ ساتو دا ورکې سي. دا دې حساب به دای خامہ خاکو.
د اپریل په 14 افغان طالبانو ویلیو د شمالي وزیرستان سره په پوله د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې پاکستان هوایی بمبار کړی چې پکښې و څلوېښت کسان وژل شوي او دوه ویشت نور ژوبل شوي دي. هغوی دغه پېښې ته سخت غبرګون ښودلی وو او د افغانستان د خپلواکۍ پر ضد یې ښکاره تیری ورته ویلي وو. د پاکستان حکومت یا پوځ لا هم د دې بریدونو تایید یا تردید نه دی کړی. خو افغان طالبانو په دې پېښه کابل کې د پاکستان استازی منصور احمد خان احضار کړی وو او سبا بیا د پاکستان بارنۍ چارو دفتر په یو بیان کې تور پورې کړی وو چې د افغانستان خاور د پاکستان پر ضد کارول کیږي. عدنان بیٹنائی دیوا بنو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 202 205 003.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیو دا نن د جمعې ورځ د کال 2023 د اپریل د میاشتې 23 نیټه ده. د خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. د وزیر اعظم شهباز شریف مشرۍ سیاسي او عسکري قیادت باندې ګډ قومي سلامتیا کمیټه غونډه کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د بے باوري تحریک کې د امریکا د مبینه کردار سره تړلي مراسله جاج اخیستل کیږي. بلخوا کابل کې پر ملکی خلکو د خونړیو بریدونو پر ضد احتجاج. طالبان وایي د مزار شریف برید ماستر مایند یا طراح یې نیولی. بلخوا د روسیې ولسمشر د هغې ادا په غبرګون کې چې ګواکې د اوکراین ماریوپول ښار یې نیولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې په محاصره شوي ښار ماریوپول کې د دوی مزاحمت دوام لري. سرټکی تاسو واوریدل. وځو د خبرونو تفصیل ته. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ سیاسي او عسکري قیادت باندې ګډ قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د بے باوري تحریک کې د امریکا د مبینه کردار سره تړلي مراسله جاج اخیستل کیږي. د امریکا حکومت سواره د عمران خان حکومت راغورځولو کې د لاس وهنې تورونه بے اساسه ګرځولي او د پاکستان د پوز ویان جنرال بابر افتخار هم د عمران خان حکومت پر ضد بے باوری تحریک کې د بهرنی سازش امکان رد کړی دی. بل اړخ ته تحریک انصاف د مراسلې د پلټنو لپاره د سپریم کورټ حاضر سرویس جج په مشرۍ د کمیشن جوړولو غوښتنه کړې. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د پېښور، کراچۍ او لاهور جلسو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان غوښتنه وکړه چې سمدستي انتخابات دې ترسره کړی شي. هم په دې حال کې د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې انتخابات به په خپل وخت کیږي. او په یو بل خبر کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په یو وسلوال برید کې یو پوځي افسر وژل شوی او ورسره بل سرتېری ژوبل شوی دی. د پاکستان پوځ ویلي تیره شپه په 21 اپریل د بلوچستان صوبې په خاران سیمه کې په امنیتي پوستا ترهاګر برید شوی دی. پوځ ویلي د اواران علاقې سره نږدې د ترهاګرو سره نښته شوی ده. د پوځ تر مخه د ترهاګرو سره پنخته کې یو پوځي میجر شاهد بشیر وژل شوی او بل سپاهي جوبل دی. په بیان کې داوا شوی چې ترهاګرو ته هم په غټه کچه تاوان اړول شوی خو د دغه تاوان تفصیل یې نه دی ویل شوی. د دې برید ذمواري تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. اخوا په مزار شریف، قندوز، کابل او ننګرهار کې په پرون شو 14 کې قابو 3 تنه وژل شوی او لسګونو ټپیان دي. کابل کې پر ملکی خلکو د خونړیو بریدونو پر ضد احتجاج شوی. طالبان وایي د مزار شریف برید ماستر مایند یا طراح یې نیولی. ملګرو ملتونو، امریکا او پاکستان په افغانستان کې د پنجشنبه یا زیارت په ورځ د حملو غندنه کړې او پکې پر مرګ ژوبل خواشینی ښودلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرونی حملې غندلې دي. یوناما تیر ماښام په ټویټر په بیان کې ویلي چې پر ولسي وګړو روستي بریدونه د اندېښنې وړ دي. د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د پنجشنبه یا زیارت د ورځې په 14 کې وژل شو شمیر 15 ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګي چارو رئیس سبی الله مجاهد د اپریل پر 20 پر ماښام رسنیو ته ویل چې د اهل تشیع په جومات کې د ماسپخین لمانځه پر مهال په 14 کې لسګونه کسان جوبل شوي هم دي. د هغې حملې ذمواري اسلامي دولت یا داعش خراسان ډلې په غاړه اخیستې. بل پلو طالب چارواکي وایي په مزار شریف ښار کې د اهل تشیع په جومات د پرونی برید ماستر مایند یا طراح نیولی دی. د طالبانو وایي سبی الله مجاهد رسنیو ته ویل یاد کس په دې ولایت کې د داعش مسول او د دې بریدونو ماستر مایند یا طراح وو. او په یو بل خبر کې د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې په محاصره شوي ښار ماریوپول کې د دوی مزاحمت دوام لري. ولسمشر زلنسکي دا څرګندونې د اپریل پر 20 د روسیې ولسمشر د هغې ادا په غبرګون کې کړې دي چې ګواکې د اوکراین ماریوپول ښار یې نیولی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن دعوه کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا 2 میاشتو خطو وروسته د ده په وینا آزاد کړی دی. هم په دې حال کې امریکا پر روسی نور بندیزونه لګولي. کیف د ځانګړو خبرو وړاندیز هم کړی دی. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر جو بایدن د اوکراین لپاره د 1.3 اربع ډالرو د مرستو د اعلان پر وخت د پیوټن پرونی داوا د شک وړ بللې او تر پوښتنې لاندې راوستي. بایدن بیگا ویل د پیوټن په داوو سربیره داسې هیڅ شواهد نشته چې ګواکې ماریوپول د بشپړ سقوط شوی وي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی خبرونه دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین لخوا د یوکرین په ماریوپول ښار کې د ګټې د داغو وروسته د یوکرین په خارکیف او دانباس کې بمباری او بریدونه زیات شوي دي. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلینسکی ویلي چې روس پلان لري په نیول شویو سیمو کې د ازادۍ لپاره په زور د خلکو ووټینګ وکړي، خو نوموړي د یوکرین د خلکو نه غوښتنه کړې چې روسانو ته د خپل شخصي معلومات نه ورکوي، ځکه چې د نوموړي په وینا هغوی به یې په غلطه توګه باندې استعمال کړي. نور حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو ته زموږ همکار مجاهد جواب وړاندې کوي.
د رويټرز خبري ادارې د اوکراین د لوی درستیز لخوا راخستي چې روسي ځواکونه د هیواد په ختیځ کې د جګړې په ټوله کر خبرېدونه زیات کړي. دوی ویلي روسان هڅه کوي په خارکیف سیمه کې چې د روس د اصلي هدف دانباس شمال ته پروت دی خپل عملیات زیات کړي. نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د اوکراین د خارکیف ښار شاوخوا د جمعې په سهار د توغندیو بریدونه زیات شوي. د برتانیې استخباراتو د دغه هیواد د دفاع وزارت لخوا وایي چې د دانباس په ختیځ سیمه کې درنه بمباري او جګړه روانه ده. دوی دا هم ویلي چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د ازوفستول د پولادو په کارخانه باندې د نو ورتک امر خایي د اوکراین په ختیځ کې د نو روسي مول لپاره د روسي ځواکونو د ساتلو په موخه شوی وي. د روس یو جګپوړي پوځي قومندان ویلي ماسکو غواړي چې د اوکراین ټول جنوب ونیسي، او ماسکو هم په دې وروستیو کې ویلي چې روسان به په ختیځ کې له کمپاین وروسته هم په قرار نه شي. بی بی سی راپور ورکړی چې د ماریپول خاروال د جمی پورز لخر څخه د ټولو خلکو د وستلو غا کړی. د روس ولسمشر په ماریپول کې د بریا ادعا کړي، خو لا تر اوسه هم په دغه خار کې 2000 اوکرایني سرتیری د پولادو په یوه کارخانه کې پاتې دي، خو د روس ولسمشر پر خپل سرتیری له ورتک څخه منع کړی دي. رويټرز دا هم ویلي په ماریپول کې د روسانو لخوا د بریا له اعلان څخه وروسته د رضاکارانو ډلو له کڼوالو څخه مړی راټول کړی دي. د فرانسې خبری ادارې AFP راپور ورکړی چې د اوکران ولسمشر ویلي روس د اوکران په نیول شوی سیمو کې د شرمناک آزادۍ لپاره د رای ورکولو پلان لري. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د روس لخوا د نیول شوی سیمو له اوسیدونکو څخه غوښتي دي چې روسانو ته د شخصي معلومات نه ورکوي، او ویلي دي چې دغه معلومات د غلطو انتخاباتو لپاره وکارول شي. د اوکران د پارلمان یو غړی کیرا رودیک CNN ته ویلي روس په اوکران د يرغل پر وخت ټول وژنه کوي. هغه زیاته کړه د روسی سرتیرو له چلن څخه دا شخکاری چې په دغه هواد د سولې په برخه کې باور نشي کېدای. هغه وړاندې وویل له همدې عمله موږ نړۍ ته وایو هغه څه چې په اوکراین کې پیښیږي هغه یو قتل عام دی. دې ته په کتلو موږ نړۍ ته وایو چې تاسو نشئ کولای له روس سره هیڅ کوم د سولې تړون ته ورسیږئ، ځکه دا داسې ده لکه له هټلر سره چې د سولې تړون وشي. بی بی سی د اوکراین د لومړي وزیر د مرستیالي ایرینا ورشچوک له خولې ده هم راپور ورکړی چې اوکراین به د جمعې پورس د ملکیانو د تخلیه لپاره د کوم بشري دهلیز هڅه ونه کړي، ځکه سړکونه ډیر خطرناک دي. اوکراین اټکل کوي چې په ماریپول کې به د جګړې د پیل راهیسي په لسګونو زره ملکی وګړي وژل شوي وي. ملګرو ملتونو د سر صلیب کمیټي ویلي د ملکی تلفات شمیر تر اوسه نه دی څرګند، خو لک تر لګه په زرګونو کې دی. د ماریپول په خار کې اوس هم تر 1 لک کسانو پوری پاتې دي. له جګړې مخکې دا غلطه کابو 4 لک کسانو سیدل. ماسکو ویلي دوی د ماریپول 1 لک او 40 زره کسان روسته وستل دي. کیف وای اکثر دغه کسان په زور سره وستل شوی چې جنگي جرم بلل کیږي. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه واشنگتن ډي سي.
دا د وایس اف امریکا دی خبرونه دي. د ماشومانو د خیر ښېګړې نړیواله اداره سیف د چلډرن وای طالبانو 80% جنکۍ په دغه فیصله د تعلیم نه محرومه کړي چې د شپږم ټولګي نه پورته جنکۍ د سکولونو نه بندي کړي دي. خو طالبان وای د دې لپاره په یو پلان کار روان دي چې دوی بیرته سکولونو ته تک شروع کړي. نور حال تاسو ته زموږ همکار بختور شاه په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د ماشومانو د خیر ښېګړې نړیوال تنظیم سیف د چلډرن تیر ورځ په خپل یو تازه رپورت کې ویلي افغانستان کې 1,00,000 جنکو کې اوس 8,00,000 جنکۍ د سکولونو نه محرومه شوې دي چې د ټولو جنکو 80% جوړیږي. دغه ادارې په طالبانو غږ کړی چې د افغانستان د روښانه سباوون په خاطر دي طالبان زر تر زره د شپږم ټولګي نه پورته جنکو ته هم سکولونو ته د تګ اجازه ورکړي. د جنوبي اشیا لپاره د ماشومانو د خیر ښېګړې د ادارې مسول اولیور فرانچی ویلي تعلیم د ټولو ماشومانو په ځانګړي ډول د جنکو د لپاره د ژغورنې یو مهمه لار ده. نوموړي ویلي که تعلیم نوي نو جنکۍ د ناسم چلند او په کم عمرې کې د ودونو د ګواښونو سره مخ کیږي. اولیور فرانچی ویلي د زده کړو د اساسي حق نه د محرومیدو له امله جنکۍ غمجنې شوي او زړونه یې مات شوي دي. د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې همداشان ویلي چې نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې اساسي رول لري او نړیواله ټولنه باید د هاغو جنکو د پاره چې لا هم په سکولونو کې دي مالی ملاتړ برابر کړي. د اداروي افغانستان د ښوونې او روزنې سیستم د ګواښ سره مخ دی او وسې وخت نه دی چې ورته شا واړول شي. د زیارت پورس په کابل کې د مدني ټولنې فعالینو هم په یو غونډه کې د طالبانو په حکومت غږ وکړو چې د جنکو سکولونه دی پرته له نور ځنډه پرانیزي. دغه فعالینو ویل افغانستان کې د سکولونو تړل نه دینی او نه هم ملی یا کلتوري علت لري. د طالبانو حکومت نړیواله ټولنه سره د کړې ژمنو په خلاف د مارچ په درشته منیټه د نامعلومه مودې لپاره د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو د سکولونو بندولو اعلان کړی وو. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو زده کړو د پیلېدو لپاره د اسلامي اساساتو او ملي ارزښتونو پرانا کې په یو طرح کار روان دي چې د بشپړېدو وروسته به خوانزي پرانستل شي. په افغانستان کې په تعلیمي ادارو بمی بریدونو هم په دغه هیواد کې د تعلیم مستقبل د خطرو سره مخ کړي. د اپریل په 19 نیټه د کابل دشت برچی سیمه کې یو های سکول او تعلیمي مرکز ته نږدې شوی بمی چاودنه کې شپږ تنه وجلې شوي وو او د شلونه زیات پکې جوړل شوی چې د سکولونو ماشومان یې د ویرې ترخه سره مخ کړي دي. د تعلیم د خوندي ساتلو نړیوالې ادارې ګلوبل کوالیشن په خپل سروې کې ویلي د کال 2015 نه تر کال 2019 پورې په افغانستان کې په زده کوونکو استادانو او سکولونو باندې د زرو نه زیاتې حملې شوې دي چې ورسره په دغه جنگ ځپلي هیواد کې په تعلیم ډېر بد اثرات غورځېدلي دي.
نوروونکو تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا د یوې غونډې د خبرونه اورئ. د پاکستان اسلام آباد های کورټ د کورونو چارو سیکرټري ته حکم کړی چې د بيدرکا تنانو ستونزې د نوي مرکزی حکومت وړاندې کې خوده شي. د اسلام آباد های کورټ د مشر قاضي اطهر مین الله په مشرۍ نن د جمعې په ورځ د لادرکا خبريال مدثر نارو او د نورو لادرکا تنانو مرمغولو مقدمه د اورونی په وخت عدالت ویلي مرکزی حکومت ته مقور کوي چې د لادرکا تنانو د ستونزې هواري لپاره یو تګلارې جوړ کړي. نور تفصيل د اسلام آباد نه د ډیوا خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
دا اورونی په محل جسټس اتر مین الله ویلي کې ریاست کملا درکتن ونمومي نو هم هغه با جواب دی وی. عدالت ویلي چې د لا درکتنانو د قضيو د سیړلو لپاره جوړ کمیشن په اړه هم د لا درکتنانو کورنۍ شکایتونه لري. عدالت د کورونو چارو سیکرټری ته د دې ماملې د وفاقي کابینه په وړاندې د خودلو امر کړی او پراتونکو اوریدنه کې د کورونو چارو سیکرټری عدالت ته په ذاتی حیثیت کې د وړاندې کېدو امر هم کړی. عدالت ویلي چې هغه وفاقي حکومت ته یو بل مقور کوي چې په دې اړه یو پالیسی جوړ کړي. په دې مقادلت کې موجود د لادر کتنانو د حقوقو غیر دولتي تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امنا مسعود جنجوا د عدالت پام د لادر کتنانو د جایدادونو د انتقال ستونزې تراړولې او ویلي چې د لادر کتنانو کورونو ته د جایدادونو قبضه نو ورکول کیږي. لدی ورستو امنا مسعود جنجو وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې ویلي د کال 2001 څخه خلق ورک دي او اوس د هغوی کورنۍ د وراثت او د جایدادونو د تقسیم د ستونزې سره مخ دي.
عدالت کو یہ صدا کی ہے کہ کوئی ایسا قانون بنوایا جائے جس میں کہ لاپتہ شخص کا کوئی سٹیٹس ہو.
هغوی عدالت ته خواست کړی چې په دې اړه د یو قانون جوړ کړی شي چې پکې د ورک شوی تن حیثیت معلوم شي، یعنی ځنې خلک مړ شوی وي او ځنې خلک ژوندي وي، او د دې په منځ کې هم یو داسې حیثیت پکار دی چې په هغه کې د ورک شوی تن حیثیت معلوم وي. د لا دره کتنانو په قضیو کې عدالت ته پیش کیدونکي وکیل کرنل ریټایرډ انعام الرحیم عدالت ته ویلي چې د لا دره کتنانو کمیشن د مارچ 1.5 نیټه باندې په خپل رپورت کې ویلي چې په دغه میاشت کې شپږ اویا نور کسان هم لا دره کشوي او دا عمل تر اوسه روان دی. قانون پوها شاخاور ایڈوکیٹ د جمعې په ورځ په دې قضیه کې عدالت ته وړاندې شوی او رستو نومغړی د وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې ویلي عدالت ویلي چې د لا دره کتنانو په اړه پالیسی جوړول د مرکزی حکومت کار دی.
هغه کې بیا عدالت بیا دا فیصله کوي چې وزارت داخله ته دی ویلي یا وزیر اعظم ته ویلي چې تاسو دې باندې چې څوک څوک پکې ګرام دی هغه لایبیلیټی هغه کې هغه په خلاف کاروایی وکړي. خو اوس ار یو کس پکې مخامخ راځي د چا نه وړي دي او چا مس کړی دي. هغه په باره کې هغه دا وایي چې دا حکومت ذمہواری ده، وفاقي حکومت، چې هغه په دې باندې یو مضبوط شانته یو پالیسی جوړه کړي او دې باندې قانون هم جوړ کړي.
په پاکستان کې د بشري لادرکا بلوچستانو او پښتنو د حقوقو مبارزین د خلکو په جبر د لادرکې تورونه د هیواد د فوز په خوفیا ادارو پورې کوي، خو په وس دا تورونه ردوي او وای کی دي شي چې لادرکا تنان د بلوچ بیلتون په لډلو په لیکو کې شامل شوی وي او بیا د امنیتی ادارو سره پنختو کې وجل شوی وي او یا افغانستان ته اوختی وي. کال 2019 کې د پاکستان فوج ویلو چې هغوی د لادرکا تنانو د قضیو د سیړلو لپاره د پینډې په جی ایچ کیو مرکز کې یو کمیټي هم جوړه کړې ده.
ترنوردونکو تاسو د واشنگتن ډی سي نه د وایس اف امریکا د یوې ګڼټې د خبرونه اورئ. د پاکستان اسلام آباد های کورټ د کورونو چارو سیکرټری ته حکم کړی چې د بے درکه تنانو ستونزه دي د نوی مرکزی حکومت وړاندې کې خودشي. د اسلام آباد های کورټ د مشر قاضي اطهر مین الله په مشرۍ نن د جمعې په ورځ د لا درکه خبريال مدثر نارو او د نورو لا درکه تنانو معلومولو مقدمه د اورغونی په وخت عدالت ویلي مرکزی حکومت ته موقع ورکوي چې د لا درکه تنانو د ستونزې هواري لپاره یو تګلاره جوړ کړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اطهر مین الله په مشرۍ کې د محکمې کاروایی به په محدوده کچه په ژوندۍ بڼه د انټرنټ د لارې نیغ په نیغ ښودل کیږي. د محکمې د کامیابی وروسته به هر څوک کولی سي چې د محکمې عمل په ویب پاڼې کتلی سي. په دې اړه د های کورټ آی ټی ډپارټمنټ د چیف جسټیس په محکمې کې یو سیستم هم نصب کړی دی. وتلی قانون پوه او د سپریم کورټ بار کونسل پخوانی مشر لطیف آفریدی وی او ای ډی وسره خبرو کې وای ښه خبره ده چې عدالتي نظام کې د ټکنالوژي څخه کار واخستل سیم او د مقدمو تر سره کولو وخت لاند کړی سیم.
پاکستان کې خاري علاقو کې خو انټرنیټ عام دی، خو دا د چی د مقدمو تعلق زیاتره د کلیوالو علاقو سره دی. نو دا د چی په دې کې به په ابتدا کې څه وخت خلکو ته تکلیف وي، خلک به په دې نه پوهیږي چې دا په دې سیستم باندې څنګه مقدمه مونږ ګورو، څنګه به ته خبرې کو. البته خاریا کې او خصوصا
مشر قانون پو قاضی انور وائی که دا صحیح انصاف خبروی نو یو پخوانی رومی متل دی چې انصاف یوازی کول نه بلکې پکار دی کول یې خلکو ته و هم شودل سی.
پیدا کیا
میرمن چا سٹیٹس وی او نہ مشر نو کے سبھی قانون قانون دے او اگر صحیح انصاف
د ملي قضایي پالیسی جوړونکو کمیټي یا نېشنل جوډیشل پالیسی میکینګ کمیټي لخوا اگست کال 2020 کې خبره شوی شمیرې شي چې د پاکستان په سپریم کورټ وفاقي شرعي عدالت های کورټونو او ځلي عدالتونو کې د 2 میلیونه څخه د زیاتو قضایي اوریدنې رواني یا به اوریدل کیږي. د قانون پوهانو وینا ده که حکومت دغه پاتې قضایي خلاصول نو د اضافي او اډا قاضیانو د ټاکلو سره د ټیکنالوژي په اړه پوهنه خورول او لری پرتو سیمو ته د ټیکنالوژي اسانتیاوی به هم رسول وی چې د دوی تر مخه ډیر وخت به اخلي. د نړیوال انصاف پروژې یا د ورلد جسټیس پروجیکټ د قانون د حاکمیت انډیکس کال 2021 رپورت شایي چې پاکستان د قانون حاکمیت ته په پام نیولو سره په ټیټه درجه هیوادونو کې دی او د یو سل نه د هیوادونو په نوملړ کې پر یو سل دیرشم نمبر دی. نړیواله درجه کې د پاکستان نمبرې د سوهیلی آسیا په سیمه کې د شپږ هیوادونو څخه پر پنځم او پنځه دیرش ټیټ متوسط هیوادونو کې پر دیرشم نمبر دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دو وایس اف امریکا دی وای ریډیو دی. د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل دوز په وزیر اعظم شهباز شریف کوم په حکومت کې غونډو او سوشل میډیا د لاري وای واړی چې په اقتصادي توګه د پلیشو بقام ته معاشي ریالتونه ورکړي، خو دا چې ملکي اقتصاد ورته اجازه نه ورکوي چې خپل دغه خواهش پوره کړي. اقتصاد پوهان وای ملکي اقتصاد ستونزو د وزیر اعظم او حکومت لاسونه تړلي دي او نشي کولای چې ولسته اقتصادي اسانتیاوي ورکړي. دوی وایي تیر حکومت چې کومې قرضې اخیستي، هیواد کې د بجلی د نشتوالي له امله په سلګونو کارخانې بندې پرتې دي او خزانه ورته خالي ملاب شوې ده. نور حال د مردان ندری به خبریال یاس حسین په دې رپورت کې راکوي.
پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په حکومتي غونډو او سوشل میډیا د لاري وایي خواهش لري چې د اقتصادي بدحالۍ په دې لمحاتو کې د خلکو مشکلات راکم کړي، خو د بدقسمتۍ ناکامي خزانه چې په کومو حالاتو کې ترلاسه شوه د روجي په دې میاشت کې دغه خواهش هم نشي پوره کولی. اقتصادي پوهان وایي د ملکی مخبزیاتي قرضو او اقتصادي ستونزې حکومت ته اجازه نه ورکوي چې ولست اسانتیاوي ورکړي. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وی او ای ډیو ته وایي دا وخت حکومت د تاریخ د سختترین دور نه تیریږي، ځکه چې په تیر وخت د کال بجټ خساره د 3.5 ارب روپے څخه نه زیاته شوه او دا وخت بجټ خساره 4.5 ارب روپے ته رسی، ځکه چې پتیرو شپږ میاشتو کې مونږ په پېټرولو او ډیزلو د ټیکسونو او پېټرولیم لیوی هدف نه دی پوره کړی. وی وايي د حکومت لاسونه تړلې دي چې ولسته اسانتیا وي ورکړي.
حکومت لاسونه ډیر بند دي، لیپ نشي ورکولې، بلکې اغي نور ټیکسونه اضافي لګول پکار دي. مې به چې دوی اویل پرایسز مینټینونه ساتي او 30 اپریل باندې غیر بل فیصله باخلی او قزاز الوانی نو نیکسٹ 15 نخ به لازم اخلي.
وزیر اعظم شهباز شریف د ټوئیټر د لاري وایي د خلکو د مشکلاتو دراکمولو د پاره یې په پنجاب کې د 10 کیلوګرام اوړو بې د 500 روپې نه 300 روپې تراکمې کړي او د چینه د 1 کیلو بې د 15 روپې څخه او 1 روپې کیلو تراکوزه کړي. خو بیا پاکستانی مطبوعات وایي د پنجاب صوبې نه خیبر پښتونخوا ته په غنمو ورکولو بندیز لګول شوی. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د ټوئیټر د لاري وزیر اعظم شهباز شریف ته ویلي د پنجاب نه په غنمو بندیز د اندېښنې وړ خبره ده او وزیر اعظم دې د دې نوټس واخلي. خو بیا شهباز شریف ویلي پنجاب صوبې ته خیبر پښتونخوا ته د 2 لک ټنه غنمو د ورکولو امر کړی دی. د اقتصاد ماهر طاهر امین وی وی ډیو ته وایي په ملکی کچا کې سیاسي بحران روان وي نو ملکی اقتصاد به نور هم زیان منشي.
پولیټیکل انسرټینټی داسي او پالیسی سلیپیج راځي نو نور هم په دې کې د خطر لو چانس ده.
د پاکستان وزیر اعظم او د هغوی کابینه د موجوده اقتصادي ستونزو زموږ تیر د پاکستان حکومت غنی په د تحریک انصاف په خوانی د منصوب بندي وزیر اسد عمر وایي هغوی د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت ته روان اقتصاد په لاسو کې ورکړي چې پکې ریکارډ ترسیلاتي زر مخپزیاتی برآمدات او غیر ملکی زر مبادله ذخیره شامل ده. په ورستو کې نړیوالې مالیاتی ادارې IMF هم ویلي وو چې سکهال به پاکستان خپل د اقتصادي پرمختیا په ګرانه د قابو موندلو او د کرنٹ اکاؤنٹ خسارې هدفونه پوره نه کړی شي. د پاکستان د اقتصادي چارو وزارت وایي روان کال
په اخیری نه میاشتو کې د تحریک انصاف حکومت $15 اربع غیر ملکی قرضه ترلاسه کړي او په مجموعي توګه تیر حکومت کې $50 اربع قرضه اخستی شوی چې $45 اربع د قرضونو واپسی هم شوی. د پاکستان د مرکزی بینک د دسمبر د شمیرو مطابق دا وخت د پاکستان مجموعي قرضې د سود سره $250 ارب روپی دي او غیر ملکی قرضې $130 ارب ته رسیدلې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
دا واشنگتن دی او تاسو ڈیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voa_diva.
د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکای د خارجه چارو د محکمې شوبې د کمپیوټر په ذریعه د نورو خلکو او ملکونو د ډیټا د یو غلا کوونکی ویکټوروویچ ګلاټکیخ په باره کې د معلوماتو په ورکولو انعام مقرر کړی دی. څوک چې د روس اوسیدونکی دی، دا لومبی ځل دی چې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو شوبې په یو خصوصي سایبر ماهر انعام مقرر کړی دی. د انصاف د پاره د انعامونو ورکولو د شوبې انتظام د سفارتي تحفظ ادارې سره دی او دی د ګلاټکیخ د درد درک په بابله د صحیح معلوماتو په ورکولو د $100 ملیون انعام اعلان کړی دی. دین علاوه د انعامونو ورکولو شوبې د هر هغه کس په سر هم د انعامونو ورکولو اعلان کړی دی چې د یو خارجي حکومت په هدایاتو یا د دغې حکومت د اختیار لاندې د کمپیوټر په ذریعه د ټګو ټورو او د غلا غلطو کې دوه د قانون خلاف ورزي کوي. په دې کې د امریکای د اهم انتظامی اډانې دننه د سایبر د غیر قانوني سرګرمو عمل هم شامل دی. ګلاټکیخ یو کمپیوټر پروګرامر دی او د روس د دفاع په وزارت کې د سیړنې د یو مشهور تنظیم ملازم دی. د کال 2018 د مئی او ستمبر ترمنځ د موده کې د امریکای نه بهر د تیلو صفاکولو د یوې کارخانې د کمپیوټري نظام غلا وکلا او د تیلو د صفاکولو د دغې کارخانې په کارکردګۍ کې خلل واچولو. د کمپیوټر په نظام کې د خلل اچولو سازشیانو د کال 2018 د فروری او د جولای ترمنځ د موده کې امریکا کې هم د تیلو د صفاکولو د کارخانو د معلوماتو د غلا کولو ناکامه کوششونه کړي دي. ګلاټکیخ د روس د دفاع په وزارت کې د کیمستري او د میکانیکس د سیړنې په ساينسي اداره کې ملازم دی او د نورو د کمپیوټر نظامونو نه هم په دې حیثیت کې د غلا کارونه کړي دي. د دې باره کې نور معلومات د ریوارډ فار جسټس .net په ویب پاڼه ورکې دي. شي د انصاف د پاره د انعامونو ورکولو پروګرام د کال 1904 اتیایم نه شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې ټوله دنیا کې د $200 ملیون نه د زیات مالیت انعامونه هغو خلکو له ورکړي دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي د پاره ډیر اهم معلومات ورکړي دي او د دوی د معلوماتو په وجه ترهګر مشران نیولې شوي دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.